द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ग्रानो रुजुल को तासो द वीओए दिवा परवरत द वॉशिंग्टन डीसी ना होगे नन द गुलवरज काल गुजरा गुइष्टम द जून द मियाटी शपगमने तदा دا وخت په اسلام آباد کې د مازیګر شپه په کابل کې پیل دي یو دلته په واشنگټن ڈی سی کې د سحر 9 بجې شوې دي د دې خبرونه وړاندې کوونکې زیم نوشه روان کلندر په دې یو ساته خبری خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه باندې اهم رپورټونه لرو خو اول مو پام راګرځوم تر ټولو اهم خبرونو سره ټکو ته د اقتصادي کړکیچ سرمخ د پاکستان حکومت د روان مالی کال دفاعي اخراجاتو لپاره د 80 ارب روپو اضافي بجټ منظوري ورکړې ده بلخوا د ډالر په مقابله کې نن د پاکستان روپے نوره هم راپریوتې ده د پاکستان پوځ دعوه کړې ده د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلع بنو او ورسره سیرما قبیلی ضلع شمالی وزیرستان کې په بیلابیلو استخباراتي عملیاتو کې و ترهګر وجري دي او په اوکرین سویر ډونس کې چارواکي وایي د روسي ځواکونو سره درنه جګړه روانه ده او روسي ځواکونو دا وکړی دا هغه ټینکونه تباه کړی دي چې غربي هیوادونو د اوکرایني ځواکونو د مرستې لپاره لیږلي وو دا وسره ټکی اوس مو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته د اقتصادي کړکیچ سره مخ ته پاکستان حکومت د روان مالی کال دفاعي اخراجاتو لپاره د 80 ارب روپو اضافي بجټ منظوري ورکړې ده بلخوا د ډالر په مقابله کې د پاکستاني روپے ارزښت نور هم راپریوتې دي د اضافي دفاعي اخراجاتو لپاره د 80 ارب روپو منظوري د مرکزي کابینې د اقتصادي همکارۍ کمیټې ورکړې ده ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون په خپل رپورٹ کې ویلي دي په دفاعي اخراجاتو کې 6% اضافه د پاکستان دفاع وزارت په خواست شوې ده چې پکې ویل شوې دي د رواني ګرانې له وجې د هیواد دفاعي اخراجات نور زیات شوې دي په دفاعي اخراجاتو کې دا اضافه د راتلونکي کال 2023 د بجټ نه وړاندې ورکړې شوې ده د راتلونکي نوي کال لپاره بجټ به د راتلونکي جمعې په ورځ پارلیمان ته وړاندې کړل کیږي د پاکستان جیو نیوز په یو خبر کې ویلي دي راتلونکي بجټ به د خساري وي او ټوله خساره پکې 1.25 ارب روپے تجویز کړی شوی ده بلخوا مطبوعات د انټر بینک مارکیټ د چارواکو له خولې ویلي چې نن په مارکیټ کې د ډالر په مقابله کې روپے 2.25 روپے او 1.50 پیسو ته راپریوتې ده دا وروسته له هغې چې په نړیوال مارکیټ کې تیل نور هم ګران شوي دي د پاکستان پوز دا وکړی ده د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع بنو او سره په سیرما قبیلی ضلع شمالی وزیرستان کې په بیلابیلو ځایونو کې په استخباراتي عملیاتو کې و ترهګر وجلی دي په بنو او شمالی وزیرستان کې دا عملیات په داسې حال کې شوې دي چې په دې وروستیو کې د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د خبرو په محال د شوې ډزبندۍ باوجود هم وسلوال بریدونه زیات شوې دي د پاکستان پوز پرون د اتوار یک شنبه په ورځ ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي د بنو جاني خیل او د شمالي وزیرستان په حسن خیل سیمو کې د ترهګرو د موجودګۍ په اطلاع استخباراتي عملیاتو او نښتو کې وو ترهګر وجل شوی دی په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط وی او ای ډیو ته ویلي دي په دې عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان مهم کمانډر نور رحمان هم وجل شوی دی چې په امنیتي عسکرو بریدونو او هدفي وجنو کې ککړ وو د هند حکومت سفارتي هلې ځلې پیل کړې دي چې غواړي د ځینو هندي سیاسي مشرانو لخوا د پیغمبر اسلام په اړه د سپکاوي ټکو کارول باندې په مسلمانانو کې جوړ شوی غوسه راکم کړي د هند واکمن ګوند بھارتیا جنتا پارٹی د دوه مشرانو لخوا د مذهب اسلام د سپکاوي د ټکو کارول وروسته پاکستان افغانستان قطر سعودي عرب عمان او متحده عرب اماراتو په دې سخت احتجاج کړی او هند ته سفارتي احتجاج هم لیږلی دی رائټرز خبری ادارې ویلي دي د هند حکومت هڅه کوي چې دغه غوسه یخ کړي او په دې لړ کې په ممبئی کې د اړې ګړې په تور و دیرش کسان هم نیولې دي او په اوکراین سویرو ډونسک کې چارواکي وایي د روسي ځواکونو سره درنه جګړه روانه ده او روسي ځواکونو دا وکړی ده هغه ټینکونه تباه کړی دي چې غربي هیوادونو د اوکرایني ځواکونو د مرستې لپاره لیږلي وو اوکرایني ځواکونو په دې وروستیو ورځو کې د لاسته راوړنو وروسته په سویرو ډونسک سیمه کې ځینې ځایونه له لاسه ورکړي د یادې سیمې حکومتي مشر ویلي د دوی دفاع کوونکو دفاعي برید وکړ دوی کابو نیمای خار آزاد کړو خو اوس حالت د دوی لپاره خراب شو د روس دفاع وزارت ویلي ځواکونه هغه ټینګونه ویجاړ کړي چې لویدیځو حکومتونو کیف تاسوولي. د روس صدر ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړي کچرې غربي نړۍ خپل پلانونه عملی کوي چې اوکرين ته د اوږدې فاصلې وشتون کې توغندي ورکړي نو دوی به په هدف کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیرونه ویلي چې امریکا به 200 ملیون ډالر په ارزښت کیف ته نوې وسلې استوي. دا اتر دے وقت پورے اہم خبرونه را سره ملو سے اس وقت وړاندې کوو رپورٹونه.
دا وائس آف امریکا جیوا ریڈیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وائس آف امریکا دیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وائس آف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدر منو اوریدم کو بیا هم په خیر راغلی خبرونه مو واوریدل او اوس ز فواز لامی په دې برخه کې تاسو سره د نن ورځې تفصیلی ریپورتونه شریکوم. هیله ده تر پایه موږ سره پاتې شئ. د پاکستان ځای مطبوعاتو خبر ورکړی چې حکومت د آینده مالی کال په بجټ کې د تنخواګانو د اضافه کولو لپاره په دریو مختلفو لارو چارو غور کوي. امکان لیدلی کی چې د شهباز شریف حکومت د نوی مالی کال بجټ د جون په لسمه نیټه اعلان کړي. په دې اړه نور تفصیل تاسو ته الیاس خان په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل ویلی چې د بجټ تیاریانو کې مصروف دي او د بجټ کې به کار کړي برآمداتو او پیداواری څنګه ته غرواله ورکول شي. یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې نوموړي ویلی چې بجټ کې د شتمنې ډلونو اسانتیاوي اخیستلو او په دوی ټیکس لګولو باندې غور کوي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د پاکستان وفاقي بجټ د جون په لسمه نیټه په داسې حال کامی سملای ته وړاندې کول کیږي چې د هیواد بجټ خساره 15,000 ارب روپو ته رسیدلې ده. تجارتی خساره 340 ارب ډالر نه اوخته ده چې د تیر کال په مقابله کې 85% زیاته ده او کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یا بیرونی تجارتی خساره یو ځل بیا 15 بلین ډالر ته رسیدلې ده او غیر ملکی زر مبادله ذخایر 10 ارب ډالر ته راکم شوي دي. حکومت د IMF په شرط د راتلونکي مالی کال لپاره د بجټ خسارې هدف 0.8% اخوده دي او د فنډ لخوا حکومت ته ټیکس آمدن سیوا کولو او حکومتي خرچې راکمولو وینا شبیدا. IMF غواړي چې پاکستان راتلونکي کال 1.2 ټریلیون روپۍ ټیکس آمدن ترلاسه کړي، کوم کې بچي حکومت ته 300 ارب روپۍ اضافي ټیکسونه پکار وي او دې لپاره به د کر کې لسانګي او تنخوادار ډلونه ټیکس کې ورکړې شوي اسانتیاوي واپس اخیستل وي. خو بلخوا د رپورټونو تر مخې حکومت راتلونکي بجټ کې د دفاع بجټ لپاره 14 ارب 350 ارب روپۍ اخودو امکان دی، کوم چې د روان مالي کال بجټ 14 ارب 10 ارب روپو نه خواوشا 3.8 ارب روپۍ سیوا دی. او همدا شان د پرمختیا کارونو بجټ یا PSD پی کې هم د کمی راوستلو امکان دی. رپورټونه وایي که څه هم حکومت پر راتلونکي بجټ کې د ملازمینو په ترخواګانو کې د 10-15% پورې زیاتوالی راوستل غواړي، خو د تیلو او بجلی بیو کې زیاتوالی سره ګرانی تقریبا 14% ته زیاته شوې ده. او اقتصاد پوهان یاره څرګندوي که IMF سره لوزنامه سرته ونه رسېده د ګرانۍ شرح به روان مالي کال کې 15% ته جګه شي. اقتصاد پوهان وایي چې د پاکستان اقتصاد دا وخت د IMF قرض پروګرام پر ځای کېدو سره تړلی دی او حکومت دې لړکې د لیټر په سر د تیلو بیه کې 75 روپۍ اضافه کړې ده او دا شانې د بجلی د یو یونټ په نرخ کې هم 8 روپۍ اضافه اعلان کړې ده. د دوی وینا ده چې کله د IMF پروګرام بحال شي نو ورسره برورو اقتصادي وضعیت هم ښه شي. VOA ډیوا سره خبرو کې اقتصاد پوه ډاکټر شاهد حسن صدیقی وویل،
لیکن میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ اگلے چند روز میں پاکستان کی شرائط مان لے گا IMF کی. اگلا بجٹ جو 10 جون کو بنے گا وہ بھی IMF کی شرائط پر بنے گا.
راتلون کی سورزوں کے بعد پاکستان دا IMF شرطوں اومنی اور راتلون کے بجٹ پہ ہم دا IMF پر شرطوں جوڑی گی اور دا نظر سانی نہ رستو بورڈ تب پاکستان تا دا پور کیس ور کول اویل شی او بیا با صورتحال خوشی. ہم دا شان پہ اقتصادی چارو نظر لرون کے خبریال زیشان حیدر وائی،
ہوپفلی ونس IMF ڈیل از ان تو پھر باقی جو پاکستان کو کم سے کمٹمنٹس ہیں ہوپفلی فرام اٹس
د پاکستان اقتصاد دا وخت یو غیر یقینی صورتحال سره مخامخ دی. خو دې سره ښه خبره دا ده چې سعودي عرب هم خپل یو ارب ډالر پاکستانی بینکونو کې ایښودو باندې سلا شوی دی. او د خزانې وزیر مفتی اسماعیل د یو ټویټ تر مخې چین نه به هم پاکستان ته 3.2 بلیون ډالر ملاو شي او د ای ایم ایف سره به هم لوزنامه سرته ورسي، چې له وجې به پاکستان ته د نورو مالیاتي ادارو لکه نړیوال بینک او آسیایي پرمختیا بینک او نورو ادارو نه هم پور ترلاسه شي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا اسلام.
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده.
یوه هفته کې دننه پاکستان کې وفاقي حکومت د پټرول او فیلی ټربای کې د شپیتو روپو اضافه کړي چې په عوامي مالی بوج سیوا کړي دي. خو د خیبر پختونخوا حکومت خپل دغه قسمه د پټرول او ډیزل په اخراجاتو کې 15% کمی راوستلو فیصله کړي او ویل کیږي چې د پولیسو او ایمرجنسي حالاتو کې مدد کوونکي عملی او هسپتالونو نه علاوه د پټرولو برخه یا کوټا کې د وزیرانو او سرکاري نوکرانو او افسرانو ټولو نه برخې کمیږي. نور تفصیل د سعدیه قاسم شانه په دې رپورت کې اوریدل شي.
د پټرول او ډیزل نرخونو کې په ټول ملک کې د اضافي نه پس د خیبر پختونخوا حکومت د پټرول او د ډیزل اخراجات کې په سرکاري سطح 15% کمی کولو اعلان کړی دی او د وزیر اعلی په حکم د صوبایي سیکرټریټ نه چیف سیکرټر ته لیږل شوی یو خط کې د کابینه وزیرانو او د سرکاري افسرانو د پټرول سرکاري کوټا کې دریمه برخه کمی کولو هم اعلان شوه دی. خود حکومت مخالف ګوند عوامي نېشنل پارټای په صوبایي اسمبلی کې پارلماني سیکرټر سردار حسین بابک وای دا قسمه کم اهمیت ګامونه د ګرانی اصل مسلې حل نه دی، بلکې دا غی نسترګې پټول دي. هغه وای پکار ده د ګرانی وجوهات دی ول معلوم کړی شي او وای پکار ده حکومت د ملک گاونډي هیوادونو سره اقتصادي رابطې او تجارت دومره سیوا کړي چې د خلکو روزګار خشي او د ګرانی اصل وجوهات خاتمه وشي.
دا تجارت د خلاص کړی شي چې د روزګار موقع پیدا شي، د کاروبار مې موقع پیدا شي، اولسونه اولسونه یو بل سره ملاويږي، نو دې سره به هم په دغه حالاتو کې ډیر جاتو خواله راشي. او بیا اتلسم آئینی ترمیم چې دی دا د پاکستان د مضبوطیا ضمانت دی چې ټولو صوبو ته سیاسي، انتظامی او مالی اختیار ملاو شي. تاسو به وګورئ چې دا ملک به کم ځای ته ورسی.
پیښور کې یو خبريال او سیرونکي لحاظ علي وايي حکومت داوه کوي هر میاش په داسې حکومت ته 2.5 کروڑ روپو نه سیوا بچت وشي، خو هغه وايي مجموعي توګه باندې د 1.25 ارب روپو سالانه بجټ کې دا صرف 1.5 ارب روپۍ دي او دا بچت یا دا بجټ دومره غټ نه دی چې څه بدلون برابرلی.
نو د دې زما په خیال باندې صدا سي لوی فرق ناراضي او علامتي سیس کې دی شي. خو د حکومت ته د بچت په مات کې کوم دی نور داسې لوی ګامونه پورته کول پکار دي چې په هغه کې کومنګ او ګورو د دوی بیزایا چې کوم اخراجات کی خاص کړ دی وخت کې د بجټ کې په لوی پیمانه باندې سپلیمنټري ګرانټس را روان دي چې هغه په پیش کولې کې نو هغه مالیت هم تقریبا د 80 ارب روپو نه سیوا دي. نو د دغه وجه نه د دې سيزون قیمت چې کوم دی د دا تیلو په مات کې دا داسې دا لکه اردو کې چوي چې اون کې مو مه زیره کې برابر، یعنی د دې هړو سپتنه لګي.
خود دې نه باوجود په وفاقي سطح هم وزیر اعظم شهباز شریف هم سداسې قسمه د بچت کولو فیصله کړی دا او وفاقي حکومت ته امر ورکړی دی چې د وفاقي وزیرانو او د سرکاري نوکرانو د پېټرول برخه یا کوټه باندې د پېټرول او د ډیزل نرخونو کې نوي اضافي نه پس دی یو ځل بیا په دغه کوټه نظر واچول شي او د دې کې کمی وکړي شي. سادیا قاسم شاه، وی او ای دیوا، پیښور.
د واشنگتن ڈی سی نا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړو د استفاګانو د تصدیق عمل د نن یا ګولې دوشنبه په ورځ نه پیل شوی او سپیکر راجا پرویز اشرف د پی ټی آی غړو ته د استفاده پخلی لپاره د حاضرېدو نوټیس جاری کړی دی. خو تحریک انصاف ګوند سپیکر دغه پریکړه غیر قانوني ګڼلې او ګوند خپل غړي سپیکر ته د وړاندې کېدونه منی کړی دی. نور جزئیات د پیر ولایچانا په ریپورت کې ووري.
د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرز اشرف د پی ټی آی یو سل درې شغلو کې د خیبر پښتونخوا سره تړاو لرونکي ډیر شغلو ته د خپل استفاده تصدیق لپاره نن حاضرې دو نوټس جاری کړو. د سوات حلقہ ان درم نه د تحریک انصاف په ټیکټ د قومي اسمبلی منتخب غلی سلیم الرحمن دغه نوټس ملاوي دو پخلی کړی دی او وی او ای ډی وسره خبرو کې هغه په دې حق له خپل خبرګون صدا سره خودلې.
امام خان چې په نه باندې سپاګانې ټول سره مت کړی وي با خبرو په 11 اپریل باندې او ډیپټی سپیکر منځوري کړی وي. موږ خو خپل طرفه موږ نه سملی ته ځو نه سمبیټینګ د ویز چا دې څه تم زمون غرض او مطلب دا چې صاف او شفاف الیکشن اعلان دی وکړي شي فوري تور باندې او دا دا چې دې پری دې نور چې څه پا راغره دا څه پا نه راغره موږ څه پا ورکړی دا منځوري او کنه منځوري دا دې حکومت مرزي دی.
د 13 اپریل میاشتې په لسمه نیټه د اغه وزیر اعظم عمران خان په ضد د بے باوري تحریک د کامیابی رستو د عمران خان تحریک انصاف ګوند مرکزی لیډر شاه محمود قریشی اسمبلی نه د خپل غړو د استعفا ورکولو اعلان کړیو. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه واکمن مسلم لیگ نواز ګوند غواړي د قومي اسمبلی سپیکر د شاه محمود قریشی او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان استعفاګانې قبول کړي ځکه چې دوی په جار دا اعلان کړی دی. د تحریک انصاف لخوا د سپیکر پر وړاندې د استعفاګانو د تصدیق د عمل بایکاټ اعلان ته خبرګون کې د اطلاعات او مرکزی وزیر مریم اورنگزیب دا د تحریک انصاف دو مخه تګلارا ګرځولې ده.
پارلیمنٹ کو بیرون ملک سازش کی پارلیمنٹ کہہ رہے ہیں لیکن استعفا نہیں دینا.
اسلام آباد کی خبری کانفرنس تا وینا پا محل اغی ویلی یو خوا تحریک انصاف ملکی دا نوی انتخابات غختنا کوی خو بل خوا دا اسمبلیون استفاگان ازلو هم نشکاولی او دا سپیکر پڑواند دا استفاگان دا پخلی پا زید مریم اورنگزیب پا خبر دا پی ٹی آئی امنیگان اس هم دا سرکاری خزانین دا کامی اسمبلی دا غڑی مراعات او تنخاگانی اخلی. کسا هم تحریک انصاف گن دریز لری دا اغی وقت دا کامی اسمبلی ڈپٹی سپیکر قاسم سوری دا دوی دا استفاگان دا منظور اعلان کړی وو. خو نوی حکومت او سیړون کې د قاسم سوری لخوا خپل کړی شوی تګلاره باندې اعتراضونه راپورته کوي. د نن نه پیل شوی د استفاګانو تصدیق عمل د خپل سیړنه کې د انتخابي کمیشن پخوانی سکرتر او سیړون کې کور دلشاد صدا سوای هغه ویل د سپیکر پر وړاندې چې کوم غړي د خپل استعفا تصدیق لپاره حاضر نشنو د هغه استعفا به منظوره ګڼل شي. د پی ٹی آئی د قومی اسمبلی د غړو د استعفاګانو د تصدیق دغه عمل به تر لسم جون پورې جاری وي او هر ورځ دیر شو ایم این ایګانو ته د حاضرۍ نوټس جاری شوی دی. بلخوا اسلام آباد های کورٹ د موجوده حکومت لخوا بهر ملکی پاکستانی وګړو ته اوټ حق ورکولو تګلارې کې بدلون په اړه قانون سازه په ځد خاص رد کړي دي. مشر قاضي اتر من الله ویلی د صدر عارف علی لخوا مسوده پارلمان ته بیرته را لېګلو له امله دغه مسوده اوس قانوني حیثیت نه لري ځکه د خاص اوریدنه به بی ځای وي. پیر ولایچا وایس اف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
د وی او ای دی واخ پراونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د کارکونکو د مړینې په تعلق سره د مقدمه درج کولو لپاره د سوابۍ په وړو کې لاهور سیمه کې پولیسو ته خواست شوی چې د پاکستان مسلم لیگ نوند مشرانو پنجاب او موټروې پولیسو پر ضد مقدمه درج کړي. خو پولیس وایي دا واقعه د پنجاب اټک پولیس په علاقه کې شوی او د دې مقدمه به حل ته درج کیږي. قانونی ماهرین هم وایي په خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف ته په لاریون کې هیڅ څه مشکلات نه وو او پنجاب صوبه کې ورته لارې بندې شوې وي. د ماهرینو په وینا چې کوم سیاسي کړکیچ روان دی دا به پاکستان خانه جنگي طرف ته بوزي. نور تفصیل د ریاض حسین پر رپورت کې واوري.
د پاکستان تحریک انصاف د صوبائی اسمبلی غړی عبدالسلام اپریدی وایي هغوی د ثوابې ضلع په وړو کې لاهور پولیس تانه کې خواست کړی چې د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف پخوانی وزیر اعظم نواز شریف مریم صفدر او حمزه شهباز په شمول د موټروې پولیس او پنجاب راولپنډي پولیس په ضد مقدمه درج کړي. بي وایي په 15 مئی د تحریک انصاف اسلام آباد لاریون په موقع د هغوی د حلقې سید احمد جان د ګوند کارکونکو د مرکزی حکومت لخوا د لارو د بندېدو له امله وژل شوی. عبدالسلام زیاتوي د عدالت د واضح هدایاتو باوجود مرکزی حکومت تحریک انصاف ته لارې بندې کړې وې. تیرہ میاشت مئی پا پندیشتہ منیٹا تحریک انصاف گند مرکزی خار اسلام آباد تا احتجاج کرے وو او پا ہغا وقت دا مردان ذلی وسیدون کی سید احمد جان کورنے وی وی ڈیو تا ویلی وو دا حوی ورور دلارو دا پرانستو پا وقت دا اٹک پول سخا غرزی دلی وو او مل شوی پا سواب ذلی کی پولیس وی وی ڈیو تا دا مقدمے دا خواست پخلے کرے او ویلی دی چی دغا خواست دا وجل شوی تن دا ورور محمود جان لخوا شوی خودی بیاوائی دغا پیخا پا پنجاب صوبہ کے شوی او حوی اختیار نلری چی پا سواب ذلی کی دا دے مقدمہ درج کری دا سواب پولیس ویان لے قتلی وی وی ڈیو تا ویل چی حوی دا وزیر اعظم او نورو نامزد کسانو پا زد تروسا مقدمہ ندا درج کرے تیرہ میاشت د مئی پا پنځشتمه نیټه د تحریک انصاف غړو او پنجاب حکومت د پولیس ترمنځ خطې شوې وې او بیا وروسته د تحریک انصاف د مشر عمران خان او اړوند د نورو مشرانو په ضد د قانون د سرغړونې په سر مقدمه جوړې کړې شوې وې. تیر ورځ د تحریک انصاف مشر عمران خان د پیښور های کورټ څخه د ضمانت وروسته اسلام آباد ته تللی دی. خو د داخله چارو وزیر رانا ثناء الله ویلی دی د ضمانت د وخت ختمېدو وروسته پخوانی وزیر اعظم عمران خان به گرفتار کړي. د پیښور های کورټ عمران خان ته د روانې میاشتې د 15 نیټې پورې ضمانت ورکړی دی. د قانون او آئین ماهر سلیم خان ایډوکیټ وایي د سوابې پولیس اختیار نه لري چې مقدمه درج کړي. دوی وایي موجوده سیاسي کړکېچ پاکستان خانه جنگي طرف ته بیايي.
سیاست خو د پارلیمنت د پاره کیږي او پارلیمنت کې لیجسلیشن کیږي. اوس خو دغه پیسو والا کارپوریټ پالیټکس دی او د ولس د خدمت په نوم باندې زموږ په دې ملک کې رقم کار شروع دی. دا خانه جنگي طرف ته زموږ نامه شراو زموږ نه ټوله روانه کړې ده. د خبرو باندې
د پاکستان تحریک انصاف د کور کمیټې د غونډې وروسته د ګوند مشر غړي شاه محمود قریشي ویلي دا به غټه سیاسي کمقلي وي چې مرکزی حکومت عمران خان گرفتار کړي او کدا سی وشي نو د تحریک انصاف غړي به دا ونز غمی. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
تاسو د امریکا غږ ډیوا رادیو اورئ.
د پاکستان پوځ دا وکړي چې د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع بنو او ورسره په څیرمه د پرتی قبایلی ضلع شمالي وزیرستان په بیلابیلو ځایونو کې په استخباراتي عملیاتو کې اوه ترهګر وژلې دي. په بنو او شمالي وزیرستان کې د عملیات په داس حال کې شوې چې په دې وروستو کې د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د خبرو پر مهال د شوې ډزبندۍ باوجود هم وسلوال بریدونه سیوا شوې دي. نور تفصیل د عدنان بیٹنی په دې رپورت کې.
د پاکستان پوز بیگا د شپې نه وخت ویلي د خیبر پښتونخوا جنوبی ضلع بنو جنی خیل او د شمالي وزیرستان په حسن خیل سیمه کې د وسلوال د موجودګۍ په اطلاع استخباراتي عملیاتو او نشته کې و وسلوال وژل شوی. د پوز په بیان کې ویل شوی دی بنو په جنی خیل سیمه کې امنیتي عسکرو د وسلوال د موجودګۍ په اطلاع استخباراتي عملیات هغه وخت وکړل چې په سیمه کې د وسلوالو په اړه پټ معلومات ترلاسه کړي وو. په سیمه کې یو امنیتی چارواکي د نومنه اخستو په شرط وویل په دې عملیاتو کې تحریک طالبان پاکستان مهم کمانډر نور رحمان وژل سوی چې په دې وروستیو کې په امنیتي عسکرو بریدونو او هدفي وژنو کې ککړ وو او د ډیر وخت نه امنیتي عسکرو ته مطلوب وو. هغه وویل دوی د نور رحمان د موجودګۍ کره استخباراتي معلومات ترلاسه شوي وو چې په دې علاقه کې ترهګرۍ پلان جوړه وي. پوز ویلی دی عملیاتو پر مهال وسلوال لومړی د امنیتی ځواکونو سره نشته سوي او د دواړو غړو ترمنځ د ډزو په تبادله کې 15 وسلوال وژل سوي. ځانی خیل د بنو شار څخه نږدې 10 کیلومتره لرې شمال ویدی سیمه ده چې هدفي وژنې پکې زیاتې کیږي او د علاقې خلک پر لپسې د امنیت غوښتنې ترڅنګ د خپلې سیمې وسلوالو څخه د پاکولو لپاره احتجاجي مظاهرې هم کوي. د پوز په بیان کې دا هم ویل شو چې د افغانستان سره په پوله شمالي وزیرستان حسن خیل سیمه کې د وړاندې د استخباراتي معلوماتو په اساس عملیات شوي او عملیاتو په نتیجه کې دوه مهم وسلوال وژل شوي خو د هغوی پیژنګلوی نه د ښکاره کړي. پوز په بیان کې دعوا کړي چې په دې دواړو پیښو کې وژل شوي وسلوال نه په غټه کچه وسله او نور چاودیدونکي مواد هم ترلاسه شوي دي. د بیان تر مخه وژل شوي وسلوالو په امنیتي ځواکونو په بریدونو کې لاس درلود خو د پوز د دعوا نورو آزادو سرچینو نه تایید کړي. پوز په دې نشته کې د خپل سرتیرو د مرګ ژوبلو په اړه څه نه دی ویلي. د جون په دویمه او دریمه د شمالي وزیرستان پر داخل تحصیل او منګلوتی سیمو کې په پاکستانی پوز بریدونه شوي وو چې د پوز په وینا پر لپسې دوه پوځیان پکې وژل شوي وو. همدارنګ د مئی په څوارلسمه او دیرشمه نیټه هم په شمالي وزیرستان کې په پوځ ځنمرګي بریدونه شوي وو. دغه بریدونه زمواري چا په غاړه نه و اخستې، خو هغه وخت د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف دغه بریدونه غندلي وو او ویلي وو چې د پوځیانو د وژلو غڅ یا بدل به اخلي. په بنو او شمالي وزیرستان کې د عملیات په داسې حال کې شوي چې په دې وروستیو کې د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د خبرو پر مهال د شوي ډزبندۍ باوجود هم وسله وال بریدونه سیوا شوي دي. عدنان بیټنای، ډیوا، شمالي وزیرستان.
د هند واکمن ګوند بهاراتیا جناتا یا بی جی پی خپل هغه کارکونان له عہدو لري کړی او یا یې د ګوند نشړلې دي کوم چې د اسلام په اړه توهین آمیزه خبرې کړې وي. مګر د هند خلاف سفارتکاري احتجاجونو بیا هم زور اخیستی او لږ تر لږه 5 عرب ملکونو د هند خلاف رسمي احتجاجونه درج کړي دي. د پاکستان حکومت او په افغانستان کې واکمنو طالبانو هم غبرګونونه خودلې دي. په دې اړه روسي تفصيلات تاسو ته زموږ همکارا منزه شهید په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
له هغه وروسته چې هند کې د واکمنه بي جي پي دوه چارواکو د مذهب سپکاوی کړی وو، د هند حکومت د دوشنبه په ورځ هم په هیواد کې د نن او بهر د مسلمانانو غوسې د کمولو هڅه وکړې. چیرې چې د هند په شمالي ښار او ممبئی کې د پلان شوی مظاهرې د ګډوډولو په تور 18 کسان یې ونیول. د غنیونې د کانپور په ښار کې د مذهبي تاوتریخوالي د کمولو هڅه وه. د هند بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي وویل د هند ځینې لوړ پوړي چارواکي د ډیپلوماټیکو اړیکو په سمبالولو بوخت وو، ځکه چې د قطر، سعودي عربستان او عمان، متحده عربي اماراتو، افغانستان، پاکستان او ایران په ګډون هیوادونو د سپکاوي سرګندونو ته د اجازه ورکولو لپاره له هند حکومت څخه د بخښنې غوښتنه کړې. په هند کې واکمنه ګوند بی جی پی د اتوار یا یک شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ګوند ترجمان نوپور شرما یې د هغو تبصرو په وجه د عهدې نه لري کړې ده کوم چې هغې په یو ټلویزیون پروګرام کې د پیغمبر اسلام په اړه ویلي وه. بی جی پی په یو بیان کې ویلي وو چې په ویب سایت باندې خبر شوې ده، ویلي دي چې دا ګوند ټولو مذاهبو احترام ساتي. په بیان کې دا هم ویل شوې دي چې بی جی پی د هر دین هرو شخصیتونو تاسو په کاوي په کلک غندي. نوپور شرما په خپل ټویټر لیکلی چې د هندوانو یو خدای په اړه کومه تفسیره شوې و او هغه بیا په جواب کې کوم څه ویل دي، خو دا یې قصد نه و چې غنی د چا مذهبي احساسات وزپی. د بی جی پی ډلې دفتر ویل دي چې د دې ډلې بل ترجمان نوین جندال یې هم د هغو بیاناتو په وجه د ګوند نه اخراج کړی دی چې د اسلام په باب یې په سوشل میډیا کې اظهار کړی و. جندال په خپل ټویټر لیکلی دی چې هغه د هندو خدایانو پر ضد د زینو تبصرو پاړه پوښتنی راپورته کړی وي. د هغه وینا ده چې ما یوازې د دې تبصرو پاړه پوښتنی وکړې، زه د کوم مذهب پر ضد نه یم. د نوپور شرما د بیاناتو لامل د هند بهر د قطر او کویت په شمول زینو اسلامي هیوادونو هم د شکایت غوښتنه پورته کړی. پاکستان په یو بیان کې ویلي دي چې په ډیرو کلک الفاظو د خورات او هینامیزه بیاناتو مزمت کوي. په افغانستان کې واکمنو طالبانو چې حکومت یې تر اوسه هیڅ په رسمیت نه دی پیژندلی، بغیر د دې چې د هند د واکمنه ګوند نوم واخلي، د هغه ګوند د ځینو غړو بیانات یې په کلکو ټکو غندلې دي او د هند له حکومت یې غوښتي چې د متاسب اشخاصو ته د اسلام د سپکولو او د مسلمانانو د احساساتو راپارولو اجازه نه ورکوي. د قطر د خارجه چارو وزارت هم په یو بیان کې ویلي دي چې د توهینامیز بیاناتو په اړه دوه کې د هند سفیر هم د شکایت اوریدو ته وربللې. کویت هم د هند سفیر په دې اړه رابللې، ویلي دي چې هغه ته یو احتجاج لیک هم ورسپارلې په کوم کې چې د کویت په وینا د بی جی پی چارواکو بیانونه رد شوی او مزمت یې شوی. د قطر د خارجه چارو وزارت په بیان کې زیاته شوې ده چې هغه عربي هیواد د واکمنه بی جی پی ډلې د دې فیصلې هرکلی کړی چې د توهینامیز بیاناتو په سر یې چارواکي ګوښه کړی دی، خو قطر دا انتظار لري چې د هند حکومت د عوامو په مخ کې بخنه وغواړي او په فوري توګه هغه بیانونه وغندي. منزه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیوا ریڈیو دے
گرانو رجل کو تاسو دا وی او اے ڈیوا پرورتا دا واشنگتن ڈی سی نا ہوگی نن دا گل ورد کال دو دارا دو اشتم دا جون دا میاشتی شپگ منیٹ دا ردیخ پرونی وڑاندی کون کے زیم نوشی روان کلندر پد یو ساتا خبری پرونی کے دا سیمیو نڑے پاڑا باندے اہم رپورٹوں لرو خوال مو پامرا گردوں تر ٹولو اہم خبرنو سرٹکو تا دا اقتصادی کڑکی سرمخ دا پاکستان حکومت دا روان مالی کال دفاعی اخراجاتو لپارا دا اتیا ارب روپو اضافی بجٹ منظوری ورکڑے دا بلخوا دا ڈالر پا مقابلے کے نن دا پاکستان روپے نورا ہم را پریوتے دا دا پاکستان پوز دعوی کرے دا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی ضلع بنو او ورسرا سیرما قبیلی ضلع شمالی وزیرستان کے پا بلابلو استخباراتی عملیاتو کے وہ طرح گر وزیری دی او پا اوکرین سویر دونس کے چارواکی وائل دا روسی زواکنو سرا درانی جگر روان دا او روسی زواکنو دا وکڑی دا ہاغا ٹینکو نے تباہ کری دی چھے غربی حیوادنو دا اوکرینی زواکنو دا مرسنی لپارے لے گلیو دا او سرٹکی او اسم پامرا گردو دا خبر متفصیل دا د اقتصادی کړکیچ سره مخ د پاکستان حکومت د روان مالی کال دفاعي اخراجاتو لپاره د اتیا ارب روپو اضافي بجټ منظوري ورکړې ده برخوا د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپې ارزښت نور هم راپریوتې دي د اضافي دفاعي اخراجاتو لپاره د اتیا ارب روپو منظوري د مرکزی کابینې د اقتصادي همکاري کمیټې ورکړې ده ورسپانه ایکسپریس ٹریبیون په خپل رپورٹ کې ویلي دي په دفاعي اخراجاتو کې شپږ فیصده اضافه د پاکستان دفاع وزارت په خواست شوې ده چې په کې ویل شوې دي د رواني ګرانې له وجې د هیواد دفاعي اخراجات نور زیات شوې دي په دفاعي اخراجاتو کې دا اضافه د راتلونکي کال 2023 د بجټ نه وړاندې ورکړې شوې ده د راتلونکي نوي کال لپاره بجټ به د راتلونکي جمعې په ورځ پارلیمان ته وړاندې کړل کیږي دا پاکستان جیو نیوز پا یو خبر کې ویلی دی راتلونکي بجټ به د خساری وی او ټوله خساره پکې 1.25 ارب روپے تجویز کړی شوی دا بلخوا مطبوعات د انټر بینک مارکیټ د چارواکو له خولې ویلي چې نن په مارکیټ کې د ډالر په مقابله کې روپے 2.25 روپے او 1.50 پیسو ته راپریوتی ده دا وروسته له هغې چې په نړیوال مارکیټ کې تیل نور هم ګران شوی دی دا پاکستان فوج دا وکړه ده د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع بنو او سره په سیرما قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې په بیلابلو ځایونو کې په استخباراتي عملیاتو کې وو تر هغه وجلی دي په بنو او شمالي وزیرستان کې دا عملیات په داسې حال کې شوې دي چې په دې وروستیو کې د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د خبرو په محل د شوې ډزبندۍ باوجود هم وسلوال بریدونه زیات شوې دي د پاکستان فوج پرون د اتوار یک شنبه په ورځ ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي د بنو جاني خیل او د شمالي وزیرستان په حسن خیل سیمو کې د ترهګرو د موجودګۍ په اطلاع استخباراتي عملیاتو او نښتو کې وو ترهګر وجل شوی دي په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط وی او ای ډیو ته ویلي دي په دې عملیاتو کې د تحریکي طالبان پاکستان مهم کمانډر نور رحمان هم وجل شوی دی چې په امنیتي عسکرو بریدونو او هدفي وجنو کې ککړ وو د هند حکومت سفارتی هلې ځلې پیل کړې دي چې غواړي د ځینو هندي سیاسي مشرانو لخوا د پیغمبر اسلام په اړه د سپکاوي ټکو کارول باندې په مسلمانانو کې جوړ شوی غوسه راکم کړي د هند واکمن ګوند بھارتیا جنتا پارٹی د دوه مشرانو لخوا د مذهب اسلام د سپکاوي د ټکو کارول وروسته پاکستان افغانستان قطر سعودي عرب عمان او متحده عرب اماراتو په دې سخ احتجاج کړی او هند ته سفارتي احتجاج هم لیږلی دی رائټرز خبری ادارې ویلي دي د هند حکومت هڅه کوي چې دغه غوسه یخ کړي او په دې لړ کې په ممبئی کې د اړیګړي په تور و دیرش کسان هم نیولې دي او په اوکراین سویرو دونسک کې چارواکي وایي د روسي ځواکونو سره درنه جګړه روانه ده او روسي ځواکونو دا وکړه ده هغه ټینکونه تباه کړی دي چې غربي هیوادونو د اوکرایني ځواکونو د مرستې لپاره لیږلي وو اوکرایني ځواکونو په دې وروستیو ورځو کې د لاسته راوړنو وروسته په سویرو دونسک سیمه کې ځینې ځایونه له لاسه ورکړي د یادې سیمې حکومتي مشر ویلي د دوی دفاع کوونکو دفاعي برید وکړ، دوی کابو نیمای خار آزاد کړو، خو اوس حالت د دوی لپاره خراب شو. د روس دفاع وزارت ویلي ځواکونه هغه ټینګونه وجاړ کړی چې ویدیزو حکومتونو کیف تاسو ویلي. د روس صدر ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړي کچري غربي نړۍ خپل پلانونه عملی کوي چې اوکرين ته د اوګدې فاصله وشتون کې توغندي ورکړي، نو دوی به په هدف کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیرونه ویلي و چې امریکا به 200 میلیونه ډالر په ارزښت کیف ته نوې وسلې استوي. دا تر دې وخت پورې اهم خبرونه را سره ملوسه اوس ورته وړاندې کوو رپورټونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
خیر اغلی خدر منوریدونکو خبرونه مو واوریدل او سز فواد لامی بیا هم د تفصیلی رپورټونو سره تاسو په خدمت کې. د اوکرين په سیویرو دونیتسک سیمه کې د ګولیا دوشمې پورز هم درنه جګړه روانه و. اوکرایني ځواکونو دا منل چې ځینې سیمې له لاس اور کړي. د روسانو د دفاع وزارت ویلي ځواکونو یې هغه ټانکونه ویجاړ کړي چې لویدیځو حکومتونو کیف ته استولي وو. ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی ک اوکراین ته د اوګډه واټن وشتون کې توغندي ورکړل شي، نو ځواکونه به په هغه اهداف باندې هم برید وکړي چې تر اوسه یې پرې نه دی کړی. بشپړ راپور زموږ له همکار مجاهد جواد خواوري.
اوکرایني ځواکونه په دې وروستیو ورځو کې د لاسترولونو وروسته په سوویر دونیسک سیمه کې ځینې ځایونه له لاسه ورکړي. د یاد سیمې والی ویلي زموږ دفاع کوونکو دفاعي برید وکړ، دوی کابو نیمایي ښار آزاد کړ، خو اوس حالات زموږ لپاره لږ خراب شول. د برتانی د دفاع وزارت هم د ګولې دوشنبه پورز ویلي چې په سوویر دونیسک سیمه کې درنه جګړه روانه ده. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په یو نادر سفر کې د توار یک شنبه پورز لکیف څخه وتلی او د اوکرين ختیځو برخو ته تللی او لسرتیرو او کډوالو سره یې لیدلې دي. زيلنسکي د اوکرين سرتیرو ته په یو ویډیو پیغام کې ویلي تاسو ټول د یوې بریا لایق سئ، دا تر ټولو مهم څه دی خو په هره بای هم نه. د برتانی د دفاع وزارت هم ترنګ ویلي د روسي او کروستو غندای د یک شنبه ایتوار په سهار په کیف کې په یوه ودانی لګیدلې او داسې ښکاری چې هدف یې د اوکرين لومړی کرخته د لودیز د پوجي وسایلو د قطار درول و. دا په کیف باندې لیوي میاشتې ځند څخه وروسته لومړی بریدو. د روسانو د دفاع وزارت ویلي ځواکونه یې هغه ټانکونه ویجاړ کړي چې لودیزو حکومتونو کیف ته استولي و. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړې ماسکو به په هغه اهداف باندې بریدونه وکړي چې تر اوسه پرې برید نه دی شوی. کچيري لودیز خپل پلان عملی کړي چې اوکرين ته د اوګډه واټن وشتون کې توغندي ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیرونی ویلي و چې امریکا به د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت کیف ته نوې وسلې واستوي، په کومو کې چې څلور د منځني واټن نه کټی سیستمونه، هلیکوپټرې، د ټانکونو ضد وسلې، رادار، تکتیکی موټر او پرزجات شامل دي. امریکا ویلي درې اونۍ وخت به ونیسي چې د دې وسلو کارولو لپاره اوکرایني سرتیرو وروزي. واشنگتن ته هم ویلی و له روس څخه باور ترلاسه کړی و چې د روس په خاوره به د توغندې نه کاروي. پوتین په یوه تلویزیونی مرکه کې ویلی د اضافي وسلو په لیږلو کې دا دومره ګډوډي زما په خیال یوازې یو هدف لري چې دا وسلواله شخړه دومره اوږده کړي څومره چې امکان ولري. پوتین و ویل ک اوکرين اوګده واټن وشتون کې توغندي ترلاسه کړي، نو ماسکو به مناسب لارې وسنجوي او د ویجاړي لپاره به لخپل وسایلو کار واخلو چې موږ یې زیات لرو. موږ به په هغه اهداف باندې بریدونه وکړو چې تر اوسه مونږ نه دي کړي. بل په لور د اوکرين د اټومي کارخونی چلوونکي انر ګوتم ویلی د پیوډینو کرنسک اټومي کارخونی باندې چې د کیف په 240 میلو کې پرته ده یو کروز توغندي لګیدلې. په ورته وخت کې ناتو د امریکا په مرشي دي توار یک شنبه پورس په بالټیک سمندر کې د دوه ونیو سمندري تمرینونه پیل کړي چې لشپاړه سو هیوادونو څخه تر اوو زرو زیات سمندري سرتیرو پکې برخه اخیستې. په دې ډله کې د فنلند او سویډن هیوادونو هم برخه اخیستې کوم چې له ناتو سره دی وزا کېدو هیله لري. مجاهد جواد د امریکا غږ دی واشنگتن ډي سي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
خیبر پښتونخوا د څو زلو په غرونو ځنګلونو د لګیدلی اور په اړه چارواکي وایي په زیاترو علاقو کې لګیدلی اور نمړ کړی شوی، خو په سوات او شانګله کې په ځینو ځایونو کې نن هم د اور لګیدو پیښې لیدل شوې دي. صوبایي او وفاقي حکومت د اورونو لګیدو نوټیس اخیستی او اړوند ادارو ته د اور وژلو او د علتونو را معلومولو امر کړی دی. نورحال د ارشد مومن نه په دې رپورت کې واوري.
د خبر پښتونخوا د بیلابیل زلو چې په کې بونیر، شانګله، سواد، دیر، مومن، تورغر او ابتاباد شامل دي، په کې د تیرو سور زوره هسي اورونه لګیدلی وو. د ژغورنې ادارې چارواکي وایي د نورې ادارو ځي خلکو په مرسته زیاتر اورونه مړ کړی شوي دي. خو د شانګله زلې د ژغورنې ادارې ویان رسول خان وایي دوه ورځې وړاندې د خیالي په ورځ په چکه سر تحصیل کې لګیدلی اور یو کور ته رسیدلی وو. درې ښځې او یو سړی په کې سوځېدلي او مړه شوي وو. وی ویډیو سره په خبرو کې هغه ویل د ضلع په نورو برخو کې لګیدلی اورونه مړ کړی شوي دي. خو نن د ګل پورس هم په الپورې کې اور لګیدلی. ریسکیو نورې ادارې ورسره ځي خلک هڅه کوي چې دغه اور مړ کړي.
نو پرون په مازیګر ټایم کې په ضلع شانګله تحصیل الپورې کې د الپورې بازار شاته کوم غر دی پاغه باندې اور اطلاع راغل و.
په سواد کې د لګیدلی اور په اړه د ضلع د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه مشر شیردل خان وی ویډیو سره په خبرو کې ویل د زیارت د ورځې نه چې په سواد کې کوم اورونه لګیدلی پاغو کې هم زیاتره مړ کړی شوي دي. خو نن د بونیر سره لګیدلی علم او مرغوزار په لړ اسلامپور په غرونو کې د اور لګیدو پیښې رامنځته شوي دي. د چارواکو په وینا د خیبر پښتونخوا په غرونو کې د اورونه لګیدو د تیرې میاشتې راهسې پیل شوې دي او د تیرې اونۍ راهسې په دې کې زیاتوالی راغلی دی. په بونیر کې تر ټولو غټ غر علم چې یو مخې د سواد سره لګیدلی د ژغورنې اداروي دغه اور هم مړ کړی شوی دی. د غرنګ په تورغر مومندو او دیر کې هم د اور لګیدو مړ کولو ویل شوی دی. دا چې اورونه څنګه لګي او څومره تاوان اړي پاړه د پخور په هنتون د انوایرمنټل ساينس د سانګ استاد ډاکټر پروفیسر محمد نفیس دی وته ویل په ځنګلو د اور لګیدو درې غټ علتونه دي. یو خلک د وخو د پاره اور ولګي چې غرونه خواخو کی خو دغه اور بیا خور شي. دویم دا چې حادثاتي اور ولګي لکه د سیلګرونه اور ولګي او دریم دا چې خلک یې قصدن ولګي دا غي بیا نورې لتونه دي.
کلم ځنګل تور به قابو شي نو د دې سره یو خو زندسري ډیر ځل سوځي دا مرغۍ اگي دی وخت کې چولي وي دا ځان دی ونه چې دا کم څنګه پاکستان کې اړلې 4% کم څنګه راتي او چې وزر اور ماته کې نو بیا به نورم کمې راشي نو ونه بډیم ډیر کم شي او بیا وسره وسره ماحول باندې ډیر بدحال اثر لري. لوګي ډیر زیات شي لوګي هم د کاربن ډای اکسایډ د ډیر مسلې دي.
د خبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په سوات او د صوبې په نورو ځلو کې په غرونو کې د لګیدلو اورونو نوټس اخیسته اول وند ادارو او چارواکو ته د پیښو د پلټنو امر کړی دی. دا چې دی اورونو ځنګلونو ته څومره تاوان لولې وی ویډیو په دا غړوند ځنګلاتو وزیر او نورو چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو دوی جواب نه دی ویلې. خو وزیر اعلی په یو جاری کړي خبر پانه کې ویلي چې څوک هم د اور په لګیدو کې ککړ معلوم شو په ضد به سخت قانوني چلند کول شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر @voadiva. خیبر پښتونخوا غرونو او ځنګلونو کې د اور لګیدو پر لپسې پیښې لیدلې شوې چې په نتیجه کې نه یوازې ځنګلي ژوند د خطر سره مخ شوی بلکې د ماهرانو په وینا ځینی انساني ژوند ته خطر رسوونکي ځناور د ځنګلونو نه انساني آبادیو ته هم ور اوښتي دي او فکرمندې پیدا کړې دي. د ځنګلونو د اور د دغه زیانونو او خطرو په اړه د ډیوه خبريال احسان محمد خان د ماهرانو سره خبرې کړې دي او دا رپورت برابر کړی چې اوریدو ته یې ستاسو پام راګرځو.
د خیبر پختونخوا صوبې په ځنګلونو کې د اور لګیدو لړۍ چې اوس هم روانه ده او په ورستای پیخه کې د هریپور او ایپټاباد سر په پوله د اسلام آباد په مارګلا غرونو کې هم اور لګیدلې چې د مړولو د پاره هسي روانې دي. ماهران وایي دغه د اور لګیدو پیخې داسې دي چې نه یوازې چاپیریال او د ځنګلو ونو بوټو ته زیان رسوي بلکې تر ټولو زیات خطر یې بیا د دغه ځنګلونو دننه اوسیدونکو د ځنګل ژوند ته ورپیخ کړي. د ځنګلي ژوند د حفاظت یو چارواکی فایق خان ویو ډیو ته وویل
چونکی دا سیزن بورډ زیات بچی یا راوړي او بچی خاص کر هغه ته د موکله ملګری چې هغه د ځنګل د اور نه ځان بچلی چې دا و بچی الته کې ټریډ کی نو دی وجه د مرغو ډیره اغی یا د مرغو بچی چې کوم دی هغه ته ډیر زیات نقصان دی. دا وړی مرغی دی کوم چې مونږ دا خوږی خوږی وازونه کې په سرای بورډ وته ویل شي هغه ته نقصان رسی او زمون دا نور که نتیجې کوم ځنګلی ګرګاندی هغه کې باندې کوکل شو او د چیډ سیزن د نه علاوه یعنی تویل شي چې زموږ حیاتي تنوع ته انتهایی خطرات لایق دي.
د خیبر پختونخوا علمغر د کوز دیر مومندو شانګلي سوات ملکن شمالي وزیرستان بنو مانسيري او هریپور غرونو کې چې په زرګونو اکړه ځنګلونو کې د وور پیخي لیدل شوی په دغه کې د مرغزرین بیکر ګورال کلیج او د چیر مارغانو په شمول د چرمخکای راکېګاما قسم او بیا د پړان بګوي او ځنې نور نایاب چرګان او مارغان هم د خطر سره مخ شوی. د ځنګلي ژوند د حفاظت ادارې د هریپور سیمایز مشر محمد شکیل وای په ځنګلونو کې د اور لګیدو ورستا ویاره ده چې د زناورو او انساني جګړې پیښې زیاتې شي. ماهران وای د خیبر پختونخوا ځنګلونو کې د خورشوي اور لکبله د زیانونو مجموعي شمیره معلومول ممکن نه دي خو بیا اندازه ده چې په دغه ځنګلونو کې موجود زناور او مارغان په لوی کچه اغیزمن شوي چې دغه بیا د وړاندې نایابه ګرځول شوي زناور او مارغانو د نسلونو ختمېدو خطر سیوا کوي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، مانسهرا.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې ده voadiwanews.com. هیر یې نه کړی.
خای راغلی دا بی وی ډی ریډیو دا او تاسو دا خبرونه د واشنگتن ډی سی نه اوري. اوس هم د نړیوال مطبوعاتو برخه پرون د جون 15 د ماحولیاتو نړیوال ورځ وو او په داسې حال کې ول ماندل شو چې د پاکستان په شمول اکثر ملکونو کې موسمی بدلون د خلکو په ژوند اثرات اچولې دي. د ډوچ ویلیز ویب سټ پاکستان کې د ماحولیاتو لړخه د موجوده خطرې په باب یو مضمون خپور کړی چې مختار خلیل یورته لنډه کتنه کوي.
پاکستان دا وخت د اوبو د ډیر زیات کمی مسالې سره مخ دی. هر کله چې په چاپیریال کې د بدلون راتلو له سبب پاکستان کې فصلونو ته هر کال سخت زیان رسی. په دې موضوع د جرمني د سرکاري ریډیو ډوچ ویل په ویبپاڼه یو تفصیلی معلوماتي رپورت خور شوی دی. د رپورت سرخط ته آیا پاکستان د چاپیریال مسلو ته خپل پام ګرځولې دی او کنا. ډوچ ویل د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې د چاپیریال د مسلو سره سره د پاکستان د اولسي صحت نظام د سخت بد انتظام امه د لاسا ګډوډ دی. د دې مسلو د تابعیا کولو د پاره د پاکستان حاکمانو له وګدمیا د منسوبه بندي پکار ده. مضمون جاتې کې واکدارانو د عبود مسلې د کمی اوارولو ته خیال اونکو نو د کال 2020 ختمه پوري به پاکستان کې اوبه ختمي وي. د سګنی اوړي سخت ګرمه په ملک کې ولاړ فصلونه سخت زیان کړی دي. دینه د خوراک د کمی مسله راپورته شوې ده او د خوراک د کمی مسله هم په داسې وخت کې راپورته شوې ده هر کله چې اسلامي ملکونه تروسه پوری د کورونا وایرس د وبا د غم نه خلاص نه دي. د ماهرانو وینا ده چې د قدرتي وسیلو د غلط استعمال د زمکو د بوردو کېدو د ځنګلونو د وهلو بغیر د سمنسوبه بندي د بیقابو خارونو آبادولو او د زمکې لاندې د اوبو د څخه کېدو غونډې مسلو د لاسه نورې زیاتې سنگینی مسلې راپورته شوې دي چې حکومت له ورته فوري تور خپل پام ګرځول پکار دي. د چاپیریال یو نامتو ماهر طارق بنوري دا چې ویل ته ویل دي چې په چاپیریال کې ضروری تبدیلې سیلابونه سخت ګرمي سوکړې او د مرزونو او د سخت موسمونو د لاسه د فصلونو زیان کېدل داسې مسلې دي چې په تیرو لسو کالو کې سوسو چنده زیاتې شوې دي. بنوري دا چې ویل ته دا هم وي چې د ملک په ډیرو برخو کې په هوا کې د خچنوالي زیاتېدو مسله هم ډیره سنگینه شوې ده. دې د خلکو په صحت ډیر بد اثر غورځولې دي او د خلکو یو ځای نه بل ځای ته د تلو ستونزې راولاړې کړې دي. هر کله چې د سخا اوبو د لاسه پاکستان کې هر کال په زرګونو خلک مري. د پاکستان 80% خلک د سکلو د پاکو اوبو نه محروم دي. مضمون زیاتی چې عالمی مالیاتی پنګې IMF په کال 2013 کې تیار کړی خپل یو ریپورت کې لیکلي دي چې پاکستان په دنیا کې د اوبو د کمی سنگینی مسلې سره مخ ملکونو کې په دریم نمبر دی. د ملګرو ملتونو ترقیاتی پروګرام او د اوبو د وسیلو په حق له د پاکستان د سیړنې د کونسل په ریپورتونو کې هم د پاکستان واکدارانو ته خبرداري ورکړی شوې دي چې پاکستان کې به په کال 2025 کې د اوبو د کمی خطرناکه مسله سر راپورته کړي. کونسل په کال 2014 کې خپل یو ریپورت کې دا خبره په ګوته کړې ده چې پاکستان په کال 1990 کې د اوبو د کمی خطرناک حد ته رسیدلې ده. مضمون لیکي چې پاکستان په دنیا کې د اوبو د ټولو نه د زیات استعمال لحاظ سره په څلورم نمبر ملک دی. د چاپیریال یو ماهر راحت جبین د عالمی بینک په بلاګ لیکلی دی چې پاکستان هر کال په 20,000 هکټره رقبه ولاړ ځنګلونه ضایع کوي. دینه معلومیږي چې د ملک د کل آبادی په څلورو برخو کې درې برخه خلک د توانایي د متبادل وسیلو د نشت له وجې د خشاک د پاره ځنګلونه وهي. د چاپیریال د زنانه مرستیالي مومی سلیم وینا ده چې پاکستان د چاپیریال د بدلون مضرو اثراتو ته د ټولو نه زیات مخامخ د دنیا په لسو ملکونو کې عامل دی. دا وایي چې په زرایز بکو به اختیار هاوسینګ سکیمونه شروع کړي شوی دي. د سرونی په ختمېدو او ګرمي په زیاتېدو ده. دواچې ویل په خپل ویبپاڼه د چاپکړي خپل ریپورت په اخیر کې لیکلي دي چې د دې ټولو عواملو د ملک په معیشت ډیر زیات بد اثر غورځيږي. د پاکستان د برنۍ خلا د سیړنې د کمیشن د سوپارکو په یو ریپورت کې ویلي شوی دي چې د چاپیریال د وسیلو د تباهۍ کلیزه تخمینه د ملک د کل ملکی پیداوار 4.3% لګولې شوې ده. اسلام آباد کې د چاپیریال په مسلو پوی یو دانشور حسن عباس د ملک په حاکمانو سخت اعتراضونه کړی دي چې د چاپیریال مسلو ته خاطر خا پاملرنه نه کوي. دی وایي پاکستان له په اوبو او په کویله چلیدونکو ټول لوی لوی بجلی ګرونه بندول او د نور نه د بجلی پیدا کولو نظام خپلول پکار دي ځکه چې پاکستان غوند ملک کې دا نظام ډیر پایدار دی. خو یوې سرکاري زنانه افسرې کشور زهرا دا ټول بحث او دلیلونه رد کړی دي. کشور زهرا وایي چې پاکستان د وړاندې نه د درنو قرضو د بوج لاندې پسکیندو دی او دا ټولې ذکر شوې مسلې د بین الاقوامي امداد نه بغیر نشي اوارولې کېدی. خو دې دا هم وایي چې دا بین الاقوامي امداد د قرضونو په شکل کې نه بلکې د مالی امداد په شکل کې راکړی شي.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
تاسو د ویو ای ډیوا ماخمنه خبرونه ته غواګیاست. اوس هم وارسي کی اداري ته چې د امریکا د حکومت رسمي دریځ یا موقف څرګندوي. د امریکای صدر په دې ورستیو کې جاپان ته د یو سفر په ترڅ کې د انډو پاسيفیک خطې لپاره د امریکا اقتصادي طریقې کار اعلان کړ. دا چې د انډو پاسيفیک خطه د امریکا لپاره اوس مهال څومره ارزښتناکه او اهمه ګڼل کیږي د نن ورځې ادارې په همدې اړه د چې مختار خلیل یې تاسو ته وړاندې کوي.
صدر بایدن د جاپان په خپل اوسنۍ دوره کې د هند بحر الکاهل د سیمې د اقتصادي اډانې جوړولو اعلان کړی دی. د دې اقتصادي اډانی د جوړولو مقصد په سیمه کې د امریکای د اقتصادي سرګرمو نور زیاتول او خپل اتحادی او ملګرو ملکونو سره د رابطو مضبوطول دي چې دا شان د یو وشتمی صدای اهمي اقتصادي مسلې اوار کړی شي او کوټلي او پایدار طریقې یقیني کړی شي. د هند بحر الکاهل په دې اقتصادي اډانه کې امریکا او د امریکای دولس نور ملګری ملکونه شامل دي چې پکې آسترالیا، برونای، هندستان، انڈونیشیا، جاپان، جمہوریہ کوریا، ملائیشیا، نیوزی لینڈ، فلپائن، سنگاپور، تھائی لینڈ اور ویتنام شامل دی. د دې ټولو ملکونو اقتصادی قوت د عالمی معیشت 30% جوړی گی. صدر بائیڈن خپل یو بیان کې ویلی دی چې دا اقتصادی اډانه په داسې ډول جوړ کړی شوی دا چې د ټولو خلکو سوکالی و یقیني کوي. دوی چې موږ د یو وشتمی صدای د اقتصاد د پاره نوې ضابطې لیکو، کمی چې با زموږ د ټولو ملګرو ملکونو د اقتصاد په توندای سره او په صحیح ډول پرمختګ کولو کې لاسګیر نه وکړي. صدر بائیڈن ملګرو ملکونو ته غږ وکړ چې راځي چې د نوو ضابطو سره د کاروبار شروع وکړو. په کومو کې چې با د مال خرید و فروخ په ډیجیټل ذریعو کیږي او دا شان کاروباری کمپنو لبا یو ملک کې د تجارت کولو د پاره مالکانه ټکنالوژي منتقل کول نوي. صدر بائیڈن دراصد د اهمو وسیلو په لار کې د پرتو خندانو لري کولو او د وړاندې نه د خبرېدو د نظام قائمولو غږ هم وکړو چې دا شان موږ ټول د ممکنه مسلو د راپورته کېدونه وړاندې دا په ګوته کولی شو. د صفات توانایی او د کاربن ګیس د ختمولو د پاره په کړو لوزونو د عمل کولو غږ هم وکړو. صدر بائیڈن د یو صفا سوتره معیشت اختیارولو او د بډو رشوتونو د ختمولو غږ هم وکړو او دا خبره په ګوته کړه چې بډو رشوتونه د عالمی معیشت 2.5% حصہ بربادی. دین علاوه امریکا د هند بحر الکاهل د اډانی دننه ملکونو نغواړي چې د ټیکس لګولو، د پیسو ټکو په ناجایز طریقه د لیګلو را لیګلو او د بډو رشوتونو ورکولو خلاف اثرناک قوانین جوړ کړي او دا عملی کړي. د امریکای د تجارت زنانه وزیر جینا رایمانډو خپل یو بیان کې ویلي دي چې د هند بحر الکاهل د سیمې اقتصادي اډانه د نړیوالو اهمو اقتصادي ادارو ځینې یو ده، کوم چې دین وړاندې امریکای د پاره په دې علاقه کې نه و. دې زیاته کړه چې دا اقتصادي اډانه په سیمه کې د امریکای د اقتصادي مشرۍ په بحال کولو کې د یو ډیر اهم اقدام شروع ده. صدر بائیڈن خپل بیان کې په دې خبره زور ورکو چې د هند بحر الکاهل د اقتصادي اډانی کامیابی به دی کی وی چې زیات زور په اعلی معیار ورکړی شي. دا اډانه باید چې د سیمې د ملکونو ترمنځ د مقابلې زغل شروع کړي. د زیاته کا چې اډانه کې پراتلونکو ورځو کې د نوو ملکونو د شاملېدو لار خلاصه ده. صدر بائیڈن خپل بیان په دې ختم کو چې امریکا هند بحر الکاهل سیمه کې ډیره زیاته غرضی ده او موږ د اوږدې مودې لپاره په دې سیمه کې دوستانو او ملګرو ملکونو سره په شریکا د سیمې د روښانه مستقبل د پاره د مشرۍ کردار ادا کولو ته تیار یو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او ای ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هیر نه کړئ.